کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبری مجله ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په افغانستان کې د سولې د هڅو په لړ کې د سولې د ولسی کاروان غړو نن په یو لیکلي پیغام کې د امریکا له ولس څخه غوښتي چې له خپلو سرتیرو څخه د افغانستان د ولس کلنې جګړې حساب وغواړي. په دې مجله کې نور راپورونه هم لرو، خو خبرونه عصمت سروان په خبرونو پیلوي.
په کندهار کې د قاتل ملاتړ ماموریت په برید کې 15 دیرش وسلوال طالبان وژل شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلان وایي د تورخم د ترانزیتي لارې د بندېدو له کبله افغان سوداګرو ته هر ورځ په میلیونونو ډالر تاوان اوړي. او د ایران بهرنیو چارو وزارت په بلجیم کې د خپل یو ډیپلومات د نیول کېدو په اعتراض کې د 2 روپۍ هیوادونو سفیران احضار کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو په ګډون یو جګپوړی پلاوی کندوز ته تللی دی. د کندوز د والي ویندوی نعمت الله تیموري ازادي راډیو ته وویل چې د دفاع وزیر ډګر جنرال طارق شاه بهرامي او د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک ترڅنګ د ملي امنیت د ریاست اوپراتیفي مرستیال د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان د فرانسې سفیر د هالند جرمني او استرالیا مرستیال سفیران او په افغانستان کې د هند او امریکا استازي نن کندوز ته ورغلي دي. د دې پلاوی د سفر د هدف په اړه څه ونویل؟ په فاریاب ولایت کې د قیصار د نیول شوي امنیت قمندان پلویانو نن هم مظاهره وکړه. د نظام الدین قیصاري پلویانو په تیرو دوو ورځو کې د فاریاب په مرکز میمنی کې مظاهره کړې وې او پرون د دوی مظاهره په تاوتریخوالي بدله شوه، خو نن د نوموړي د خلاصون غوښتنه په هغه مظاهره کې وشوه چې په اندخوی ولسوالۍ کې وشوه. د سولې لپاره ولسی حرکت د امریکا خلکو ته د یو لیک پاستولو نن پر شنبه په کابل کې د متحده ایالاتونو د سفارت مخته خپل پرلت پای ته رسوي. د دې حرکت ویندوی بسم الله وطن دوست ازادي رادیو ته ویل چې دوی په دې لیک د امریکا ولست څخه د مالی مرستو په خاطر مننه کړې او ورڅخه غوښتنه یې کړې چې له خپل حکومت او پوځیانو وپوښتي چې د افغانستان جګړه ولې اوږده شوې ده.
په ټولیز توګه مو پر هغوی غږ کړی دی چې هغوی باید له خپلو سرتیرو څخه د اولس کلنې مودې حساب کتاب وغواړي، له هغوی څخه وپوښتي چې ولې تاسو د امن په راوستلو کې پاتې راغلي یاست.
ټاکل شوی ده چې د سولې حرکت له نن څخه د روسیې د سفارت مخته پرلت پیل کړي. په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو د قاتل ملاتړ د ماموریت په هوایي برید کې 15 دیرش وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د کندهار د پولیسو ویندوی څارن زیاد دورانی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا برید پرون د افغان امنیتي ځواکونو په همغږي په شاولي کوټ ولسوالۍ کې وشو.
وژل شوو کې د زابل ولایت د شهر صفا د پارا نوموړی کمانډان چې هم په دغه قطار کې ولما باندې تللې دي او یو تر بل د دې تمرین کمانډان د توریالي په نامه هم وژل شوی دي.
له بل خوا د وسلوالو طالبانو یو ویندوی قاری یوسف احمدی دا خبر رد کړ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلان وایي د تورخم د ترانزیتي لارې د بندېدو له کبله افغان سوداګر هر ورځ په میلیونونو ډالر تاوان کوي. د دې ادارې مرستیال خانجان علي کوزین نازادي راډیو ته ویل تورخم بندر له څلورو ورځو راهیسې د ګمرک د کارکونکو د اعتصاب له کبله بندې او له دې لارې واردات او صادرات په ټپه درېدلي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران او امریکا یو بل ته خبرداري ورکړل. امریکا هڅه پیل کړې چې د ایران د تیلو د صادراتو مخه ونیسي، خو ایران وایي چې د امریکا د هلو ځلو په ځواب کې له فارس خلیج څخه د نورو هیوادونو د تیلو د بیړیو د وتلو مخه نیولی شي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د اوتریش د پلازمینې ویانا د سفر په لړ کې وویل د امریکا د بندیزونو د پروګرام په ځواب کې به ایران د خپلو ګاونډیو هیوادونو د تیلو د صادراتو مخه ونیسي. روحانی هم در ازول امریکا غواړي چې د ایران د تیلو صادرات یو مخبند کړي، خو داسې ښکاري چې دوی د دې کار په عواقبو فکر نه دی کړی. د امریکا دفاع وزارت د ایران د دې خبرداري په ځواب کې ژمنه وکړه چې په خلیج کې به د هرمز تنګي پرانستی پاشته شي. امریکا په وروستیو کې د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې د جولای له څلورمې له ایران څخه د تیلو رانیول ودروي کني د امریکا له اقتصادي سزا سره به مخامخ شي. له بلې خوا د ایران ولسمشر په ویانا کې ټینګار کړی چې هیواد به په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوي اتومي تړون ته تر هغه ژمن پاتې شي څو چې د دې تړون د نورو غړو هیوادونو لخوا د ایران ګټې یقیني پاتې وي. او د ایران رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د فرانسې او بلجیم سفیران او د جرمني شارلز دافیر احضار کړی دي څو په جرمني کې د یو ایراني ډیپلومات پر نیول کېدو اعتراض وروسپاري. امریکایي چارواکو د چین پر زی ټی ای کمپنۍ بندیز یو څه نرم کړ او ویل د ستري مخابراتي کمپنۍ ته اجازه ورکوي چې موقتا له ځینو امریکایي کمپنیو سره سوداګري وکړي. امریکا پر دې کمپنۍ په دې خاطر بندیز لګولی چې ایران او شمالي کوریا ته حساسه ټکنالوژي صادره کړې ده. او روسي خبردار چې وروسته لدی چې د روسي وی محکمې د محاکمې د ځندیدو لپاره د ازادي اروپا ازادي رادیو د مرافع وکیل غشتنه راتله د رادیو د محکمې لوري د هغه قانون د نه پیروي په خاطر په لزره په سل زره روبلو جریمه شو چې په وسیله په روسیه کې د بهرنیو مامورینو په توګه رسنۍ دلبندی شوی دی او اداره کیږي. د ازادي اروپا رادیو وایي چې پر خپل حقوقي انتخابونو به غور وکړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د سولې لپاره ولسی حرکت چې په کابل کې د امریکا سفارت مختره ټول سوی وو نن د امریکا ولسته یو لیکلی پیغام لري. دا چې په دې پیغام کې څه دی د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست وای
په ټولیز توګه مو پر هغوی ځخ کړی دی چې هغوی باید له خپل سرتیرو څخه د ولس کلین مودې حساب کتاب وغواړي.
په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال نن ازادي راډیو ته ویلي چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت او د طالبانو د مشرانو ترمنځ د سولې لپاره مشترکې هیلې او پرمختګونه ډیر سوي دي.
ډیر زیات مشترک هیلې لرو د افغانستان لپاره او سولې یو هیله ده. دا هیلې سره شریکې شوې دي د سندرې شریکې شوې.
د امریکا ویران حکومتونو یو ور بیا یو بل ته د اقتصادي بندیزونو د لګولو خبرداري ورکړې دي او پر دې او نور راپورونو سربیره به نور راپورونه هم په دې مجله کې واوري. د مجله مو تر شپږ نیمو بجو ته د سولې لپاره ولسی حرکت امریکای ولسته د یو لیکلي پیغام لیږلو سره د امریکا د سفارت لمختخه د روسیې سفارت مخته پرلط پیلوي. دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي رادیو ته نن ویل چې په دغه لیکي له امریکای ولسته خل افغانستان سره د مالی مرستو د مننې ترڅنګ غوښتنه کړې چې خپل پوځیان او د امریکا حکومت په افغانستان کې د جګړې د اوږدېدو لامل وپوښتي. یوسف خان زدران تفصیل کوي.
د سولې لپاره ولسی حرکت د امریکا سفارت مخې ته تر نه ورځېنی پرلت وروسته دا ناسته امریکایي ولسته د ولیک په لیږلو سره نن پای ته رسوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست د پنځمې پورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په دغه لیک کې له امریکایي ولسنه د مالی مرستو د مننې ترڅنګ غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د روان حالت جاج او حساب واخلي.
موږ په همدې سیمه کې پر همدې ځای باندې د امریکا ولسته لیک لیکلی دی ترڅنګ د سفارت ځینې استازي راغوښتل کېږي هغوی ته لیک سپارو. په ټولیز توګه مو پر هغوی غږ کړی دی چې هغوی باید له خپلو سرتیرو څخه د ولس کلین مودې حساب کتاب وغواړي. له هغوی څخه وپوښتئ چې ولې تاسو د امن پر اوستلو کې پاتې راغلي یاست، ولې جګړه ورځ لبلې پراخېږي.
دی وایي دوی په دغه لیک کې د افغان ولس ټولې غوښتنې او د افغانستان د ثبات لپاره وړاندیزونه مشخص کړي چې د امریکا حکومت او ولس ته څرګند پیغامونه لري. ښاغلی وطن دوست وایي ټاکل شوی چې دوی په بهرنیو هیوادونو د فشار او د افغانستان د سولې په پار سبا د روسیې سفارت مخې ته پرلت ووهي. د نوموړي په خبره دغه شان د پاکستان، ایران او انګلستان سفارتونو مخې ته پرلت هم د دوی په پلان کې شامل دي. د سولې ولسی کاروان د روژې په میاشت کې له هلمند نه د کابل په لور خپل پلی حرکت پیل کړ. د لارې په اوږدو کې ورسره د نورو ولایتونو ځوانان هم یو ځای او تر 13 ورځېنی مزل وروسته د تیر کوچنی اختر په څلورمه ورځ کابل ته راورسېدل. دوی د کابل په وزري چمن کې له څو ورځې پاتې کېدو وروسته د جون د میاشتې له 23 تر 28 نیټې پورې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې او بیا د امریکا سفارت مخې ته پرلت ووهه. له دې وړاندې دوی ملګرو ملتونو ته هم یو لیک لیږلی چې پکې د افغانستان د ولس کلنې جګړې د ختمولو په برخه کې د دوی رول پوښتل شوی دی. دوی وایي د دغه پرلتونو اصلي هدف له یو شمېر هېوادو هیوادونو دا غوښتنه ده چې نور د افغانانو په منځ کې له تفرقو او نیابتي جګړو لاس واخلي. د حرکت له وسلوالو طالبانو هم غوښتنه کړې چې د افغان حکومت د اوربند وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړي او د سولې خبرو ته کښېني. له دې سره د نړیوالو چارو کار په انتظار خادم په دې باور دی چې یاد پیل شوی حرکت او د دوی هڅې د افغانستان د سولې بهیر ته قوت ورکولی شي.
ټولو ته زولۍ غوړول، ټولو پیغام استول، په ټولو باندې فشار راوستل دا یوازینۍ د حل لاره ده. فلهذا د امریکا د سفارت مخ کې د ولسی دغه حرکت تم کېدل هغوی ته دا پیغام ورکول چې د افغانستان خلک نور له جنگ ستړي دي. فلهذا بهتره خبره همدا ده چې امریکایانو ته عام ولس ته چې د افغانستان د جګړې د تداوم لپاره خپل ټکسونه رالیږلي دي، هغوی ته باید دا خبره وشي چې اتلس کال د افغانستان د جګړې اوږدېدل دا سمه لار نه وه.
دی وایي دا ډول هڅې د سولې لپاره عملي لار ګڼل کېږي چې بالاخره ښکیل لوري خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کوي. ښاغلی خادم وایي د افغانستان جګړه د مصلحت له لارې ختمېدلی شي چې دا وخت یې ځای زور نیولی دی.
دا د سولې د هغو هڅو یوه برخه ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت او هم ولسي وګړو د سولې د ټینګښت په هدف ډېرې کړې دي. د دې هڅو په لړ کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ویلي چې له پاکستان سره په خبرو کې او له طالبانو سره د سولې په برخه کې ډېر پرمختګ شوی دی. له حضرت عمر زاخلوال سره احمد شیبر مرکه کړې ده او په پایل کې دا پوښتنه ترې کړې چې له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې خبرې څومره پرمختللې دي.
د سولې خبرو د پاره مونږ کوشش کوو چې زمينه برابر شي او په هغه طرف باندې مونږ ګامونه پورته کوو. په دې کې مهم ترین عنصر تبن تشویق او خپل قناعت طالبانو ته ورکول پکار دي چې دوی آماده شي دې ته چې په سولو کې ګډون وکړي. مګر د سولو د خبرو د پاکستان ملاتړ چې دی د دې نسرګینو شو پټولای چې مهم رول لري. نو فله هغه مونږ خبره د پاکستان سره د تویل شکی په دې رستیو کې مو کافی اندازه پرمختګ کړی دی.
په خو د افغانستان حکومت له پاکستان د غشتنه لرله چې د طالبانو مشان یا د سولو خبرو ته حاضر کی او کده سولو خبرو ته نه حاضر شي له خپل خاورې وشړي. آیا داسې موضوع اوس هم مطرح ده او په دې برخه کې پرمختګ شوی؟
کوچنی اختر کې کموربند جو شو دا یو ناڅاپي شی نه د دې په شاکې ته باندې ډېر حاسی او حالې زلې وي. دغه زما په خیال باندې د سولې یو څرکو مګر یو ډېر مهم څرکو، یو مهم داسې یو شی چې په سوال 15 کلو کې نور شوی هغه صورت ونیوه چې خلکو استقبال د هغې څخه وکړ. نه یوازې چې عادي خلکو استقبال وکړ، خپله د طالبانو جنګیالیو د هغې څخه استقبال وکړ او خوښي څرګنده کړه او علاقمندي وښوده. فکر کوم چې اوس د سولې کما تنده چې موجوده و او هغه تبن بیرون دراوتلې ده خپل د جنگیالیو د خوانه. زه خپل امیدوارې مې چې ان شاء الله تعالی کوم حرکت چې د سولې په وړاندې هر خوونه هم د مخالفین طرفه په داخل کې چې کومه علاقه من د سولې ده او هم د عامو خلکو طرفه او هم د حکومت طرفه او هم د نړیوالو کومه حمایت چې موجوده او هم د پاکستان غوندې مهم ګاونډي هیواد تبن د دوی سره یو مشترک درک چې مونږه تقریبا د پاکستان په دغه حالت کې یو دغه یو زمينه برابرۍ چې ان شاء الله مونږ دوی ته خوشبین ووسو.
زاخیل ول صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې د اختر په دروي ورځو کې څرګند شو چې طالبان هم غواړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي، لیکن لویدو ځاجانسونو چې کومې تبصرې د اوربن نو وروسته وکړي او خبرې کړي، هغوی دا خبره کوله چې د طالبانو پولیس ځواکونه او یا د جنگ په ساحه کې کوم کسان دي هغوی له جنگ نه ستړي شوي دي او غواړي چې سوله وکړي او د افغانستان ستونزې هوارې شي. خو د دوی مشران چې په قطر کې دي یا د لویدیز آژانسونو په استناد او یا په وینا په پاکستان کې ډېره دي، هغوی لا هم دې ته نه دي رامات شوي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. ستاسو تبصره څه ده؟
ما تبصره برعکس ده. سولې ضرورت البته د دې څخه نه یوازې دا چې عادي جنګیالي د طالبانو چې دي د دې ضرورت احساس ورشته او لیوالتیا لري، بلکې د طالبانو په مشرتابه کې بل عموم هغه سوله نه درات کړي. ویلی شي چې وختي کې چې یو لند محالی اوربندې ته څوک له حقیقي معنا دا چې علاقه مندي وجود محالی کې نشته، او طالبان به خبرې لري، هغه خبرې باید واوریدل شي، منطق به لري، هغه منطق باید واوریدل شي، مونږ به منطق لرو، هغه باید هغه واوري. نو هغه خبرې شته. زما امیدواري دا ده چې په اوریدلو او ویلو سره او په مشترک او متقابل درک سره به مونږ وکولې شو چې هغه سولې ته چې لیوالتیا په دې کې په داد درته ورشم چې طالبان په مشتابه کې موجوده ده، هغه لیوالتیا دی په حقیقت باندې بدل شي.
دوی وایي چې افغانستان د حکومت لاساسو سره خبرو ته حاضر نه وي.
بیا ما لپاره به سخت وي چې ډېر تفصیلي تفسیرو ته لاړ شم، مګر داسې نشته نه ده چې تماسونه نشته دی، داسې نه دی چې هغه هم افغانان دي موږ هم افغانان یو. ډېر زیات مشترک هیلې لرو د افغانستان دپاره، او سوله یوه هیله ده، دغه هیلې سره شریکې شوي دي، داسې نه هندي شریکې شوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیل ولو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
خبر ده افغانستان د سولې د هڅو د چې دغه هڅو پر روانو جګړو څومره اغیز کړی دی په همدې راپور کې به وورو. د هلمند چارواکي وایي چې د اختر په ورځو کې د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ اوربند د دې سبب سوی چې په طالبانو کې د جګړې روحیه بدله سي، او د طالب مشرانو لخوا د عملیاتو د ډیرېدو د ټینګار سره سره په سنگرونو کې د وسلوالو طالبانو له لوري د جګړې شدت کم سوی دی. د هلمند ولایت د جګړو د وضعیت په اړه زموږ همکار الیاس تایی دغه راپور چمتو کړی.
هلمند د وسلوالو د پراخ حضور لکبله د کال په ټولو موسمونو کې د سختو او دوامدار جګړو شاهد وي. ان یوازې څو میاشتې مخکې د ښار په شمالي او شمال لویدیځ برخه کې د سره ګودرا او سپینې کوټې د امنیتي کمربند پر پوستو د وسلوالو لخوا سختې جګړې کېدلې چې په دې وروستیو څو اونیو کې شدت کم سوی او اکثره شپې د ښار اوسیدونکي په آرام فضا کې تیروي. اما ولې هلمند چې وسلوال طالبان پکې په خورا قوت او ځواک کې دي د جګړې زور کم سوی دی. د هلمند امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق یعقوبی وایي د اختر د ورځو تر اوربند وروسته که څه هم د وسلوالو مسؤلین خپلو جنګیالیو ته د حکومتي سرتیرو په ضد د جګړې د شدت د ساتلو خبرې کوي، خو هغوی سولې ته مایله سوي دي.
دوی پراګنده شوي دي په خپل په منځ کې، وی غواړي چې په صفت د یو افغان، په صفت د یو وسله تابه د افغانستان، یو په صفت د یو ورونه، یو ځای ژوند وکړي، جنګ نه غواړي. ولې دوی ته تهدید لاندې، د فشار لاندې، ډېر په بلنده کچه بسله کچه د تبلیغات کوي ورباندې چې جنګ ته حاضر دي. ولې دوی کوشش کوي چې صلح ته بسله راشي، او صلح بعد په افغانستان کې په سوله کې ژوند وکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې د میاشتې د 28 مینیټې نه د کوچني اختر تر 15 پورې د وسلوالو سره اوربند اعلان کړ چې وروسته طالبانو هم د اختر درې ورځې اوربند وکړ، او له دې په استفاده طالبان او افغان ځواکونه د یوه او بل تر ولکې لاندې سیمو ته ولاړل، روغبړونه یې وکړل، او په لومړي ځل یې د یوه او بل واقعې څیرې ولیدلې. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاول افغان وایي د جګړې شدت کم سوی دی، د سولې په اړه تر بل هر وخت فکرونه ډیر سوي دي. حکومت تیالنی خبرې پیل کړي، او یادي په هغه سیمو کې عملیات پیل کړي چې طالبان د جګړې نه په خپل خوښه لاس اخیستی دی. افغان ازادي راډیو ته وویل که فرصتونه د لاس ووتل بیا د سیمو نیول اسانه نه دي.
هلمند پراخه راځي چې موږ ته معلومه ده، او چون هر سرباز، هر سی منصب، هر مسبدار ته معلومه ده، دا امکان پذیره نه ده چې دوی په دغه تشکیلاتو باندې د هلمند پر اوزا باندې مسلط
شي. افغان حکومت تر اختر وروسته هم د څو ورځو لپاره د طالبانو سره اوربند اوږد کړ، خو وسلوالو دوام ورنه کړ، او په ځینو سیمو کې پر افغان ځواکونو بریدونه پیل کړل. د کوچنی اختر تر اوربند وروسته د ملي دفاع د وزارت ویاند محمد رادمنش په ښارونو کې د هغه زرګونو طالبانو د پاتې کېدو خبر هم ورکړ چې د جګړې ستړي ول، خو طالبانو یې خبره رات کړل او د جنگ د دوام خبره ورکړ. په هلمند کې نږدې اکثره تاود سنگرونه سړه سوي دي، او خلک هیله لري که حالت داسې دوام وکړي یو ورځ به د جګړې دا زړه کمبله هم ټوله سي، او د دواړو غاړو ترمنځ به د سولې د مخامخ خبرو زمینه هم برابره سي. محمود الیاستایی، د ازادي راډیو هلمند.
خبری مجله اوري.
اوس په روزګان ولایت ورسو. افغان امنیتي ځواکونه په روزګان ولایت کې د تیرو شاوخوا اوو ورځو د عملیاتو د پرمختګ په اړه خبر ورکړی، او وایي چې په مرکز ترینکوټ کې نږدې 10 کیلومتره سیمه له وسلوالو طالبانو تصفیه کړې ده. د روزګان چارواکي وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې خبره هم کوي. شریف الله شرافت د دغو عملیاتو له لومړیو کرښو څخه دا راپور جوړ کړی چې په ګډه به یې وورو.
دګر موکې ته په اورزګان ولایت کې په تیرو دوو کلونو کې په لومړي ځل د عملیاتو پر مهال د افغان پوځ بې ساري پرمختګ او د خلکو خوشحالي. د اورزګان ولایت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې د عملیاتو پر مهال 10 کیلومتره سیمه د وسلوالو طالبانو له منګولو راخلاصه کړې. چارواکي وایي د دغه عملیاتو د بریا لامل منظم پلان او ځانګړی تکتیکو. دغه خبرې په اورزګان ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پلې لیوا قومندان جنرال رحمت شاه قیمتي د جګړې پر لومړۍ کرښه ازادي راډیو ته وکړې.
نو موږ تخمینا 10 کیلومتره مختره ځکه چې ډېر کلي مو تصفیه کړل، ډېر کورونه مو تصفیه کړل، نو ډېر مختره غلي وو. او همدا مفکیت په دې کې و چې پلان گزاری درست وه، یو دویم مفکیت په دې کې و چې امانګي موجوده وه، دریم مفکیت په دې کې و چې موږ دشمن د شا له خوا محاصره د دوی د اکمالاتو لارې مو بند کړل.
نوموړي وایي د یادو عملیاتو پر مهال یې لسګونه وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اړولې او په خبره چې په تصفیه سو سیمو کې د امنیتي پوستو او بیزونو جوړولو چارې هم پیل کړې دي.
زمونږ تلفات هم اردو هم پولیس د شپږو نفرونه زیات کشفي ارګانو مونږ ته کوم معلومات راکړي دي. د اویاو څخه زیات دوی د معربې د حساب نه وتلي دي او دوی ته ترنده تلفات زیات اوښتي دي.
وسلوالو طالبانو بیا رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې دا غلطۍ د افغان پوځ روان عملیات په شا تمبولي او زیات شمېر افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د اورزګان والي محمد شفیق اسدالله سید چې خپله د یادو سیمو لیدو ته تللي وو ژمنه یې وکړه چې په دغه تصفیه سو سیمو کې به د خلکو لپاره پرمختیایي پروژې پلي کړي.
زموږ د اول لپاره اوټ دا د کمې ساحې چې خلاصېږي د مخالفینو څخه هغو ته باید خدمات وسي، د هغه ته مکتب وي که پل وي که پلچک وي که کلینیک وي که د زراعت په ارتباط کومه خبره وي هغو ته مطلق خدمات باید. موږ مجبور مکلف یو او دا به خپل ریاست اوسې زه ولاړم هر ریاست هر وزارت خپل مسؤلیت په ځاکې دغه به انشاءالله جوړېږي.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې له تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې په پښې کې د جګړې ډګر تود دی او هر ورځ د روانې جګړې له کبله لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای کېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. او دغه سیک د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي راډیو خبرونې د ویب سایټ لاري هم واوري او راپورونه مو ولولي پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. د افغانستان دفاع وزارت وایي نظام الدین قیصاری او درې نور سیمه ییز قومندانان تر نیول کېدو وروسته لوی ترنوالۍ ته معرفي سوي دي. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې قیصاری د خلکو د شکایتونو او له دولتي چارواکو سره د ناسم چلند له امله نیول سوی دی. اکرام الله اکرام راپور کوي.
د فاریاب د قیصار ولسوالۍ سرپرست امنیه قمندان او د پاسون کوونکو په برخه کې د هیواد د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم استازی د ملي اردو لخوا تر نیول کېدو وروسته د ولیک په واسطه لوی څارنوالۍ ته ورپېژندل شوی دی. د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د قیصاري تر څنګ درې نور قمندانان له اروزګان نه رحیم الله، له فرانه داود مبارز او له بدخشان نه نادرشاه هم تر نیول کېدو وروسته لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي.
قیصری هم از طریق نهادهای عدلی و
قضایی دیوی قیصری به هم ده هغه څه پاړه چې پختن تری موجود دي د عدلی او قضایی ارګانونو لخوا و پختل شي. د فاریاب نظامی شورای پاړه پریکړه وکړه او دیولیک په واسطه عدلی او قضایی ارګانونو تر راوړل شو.
توسط نامه به نهادهای عدلی و قضایی آورده شد.
خود لوی سرنوالی وین جمشید رسولی په دې اړه سویلو ډډه وکړه. د جنبش ملی ګوند وین بشیر احمد تنج بیا د پنځمه پورز ازادي رډیو ته وویل چې د قیصری نیول د حکومت لخوا یو توتیه ده. له دې سره د دفاع وزارت وای دوی په بدخشان ولایت کې یو بل زورواکی چې د خلکو په زورونه او د قانونو په غیر قانوني سوداګرۍ کې لاس درلود هم نیولای. په اورزګان کې یو بل قومندان رحیم الله هم له نیول شو کسان نه دی چې د جمهور رئیس سوین د مرستیال شاه حسین مرتضوی په وینا د څو امنیتي پوستو په سقوطولو کې لاس لري. دا چې دا درې قومندانان په توقیف کې دی ونه توانېدو چې په راپور کې د دوی نظر هم ولرو. هغه قومندان چې په فرا کې نیول شوی داود مبارز نومیږي چې چې په اړه یې د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست وی د له تروریستانو سره اړیکه لرله. قیصاري ته نیول کېدو وروسته تېره ورځ په فاریاب کې د ده پلویانو مظاهرې وکړې چې وروسته بیا په تاوتریخوالي واوښتې. د ولسمشر مرسیال ویند شاه حسین مرتضوي خبریالانو ته په یوه سولي پیغام کې ویلي چې د فاریاب یو شمېر استازي له دغه پلاوي سره هوکړې ته رسېدلي چې د امنیتي ګواښونو تر ختمېدو پورې به ډله ییزې اعتراضي غونډې نه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو سازمان رئیس لالګل لال د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نظام الدین قیصاري او یو شمېر نور نیول شوي قوماندانان د بشري حقونو په نقض تورن دي. د ولسمشر د ویند مرستیال شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې د نیونې دا لړۍ روانه ده او نور هغه زورواکي به هم ونیول شي کوم چې په غیر قانوني کړنو تورن دي.
د نظام الدین قیصاري او درې نورو سیمه ییزو قوماندانانو د نیول کېدو راپور حدیث پردیس چمتو کړی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به یوه نړیواله مسله راواخو. د امریکا متحده ایالاتو په وروستیو کې د ایران د تیلو پر صادراتو د بندیز لګولو هڅې پیل کړي دي او ایران خبرداری ورکړی چې په مقابل کې به یې د فارس په خلیج کې د تیلو د ټانکرونو د تیرېدو مخه ونیسي. فرشته جلال زی نور تفصیل راکوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې د اشاره وکړه چې حکومت یې کولای سي چې د فارس پر خلیج له پروتو هیوادونو لکه متحده عرب اماراتو، کویت او عراق د تیرو د ټانکرونو د حرکت مخنیوي وکړي. روحانی اشاره وکړه چې دا کار شاید امریکا د بندیزونو د پلان په جواب کې وي او وی ویل امریکایان وایي چې غواړي د ایران د تیلو صادرات صفر ته ورسوي. دا څرګندیږي چې هغوی د دې کار پر عواقبو فکر نه دی کړی. حسن روحانی مخامخ نور جزئیات ورنکړل او څه ونه ویل، خو یو شمیر ایرانی چارواکو تر دې مخکې خبرداري ورکړی و چې له ایران سره د امریکا د دشمنی د هر حرکت په وړاندې په غبرګون کې به د هرمز تنگنا بند کړي. د هرمز تنگنا یا تنگلار د عمان خلیج او د فارس خلیج ترمنځ د اوبو نری لار ده چې تقریبا ټولې نړۍ ته د خلیج ته هیوادونو د تیلو ستر ټانکرونه ور باندې تیریږي. د ایران د گردان انقلاب اسلامي لوړ رتبه قومندان بریګ جنرال قاسم سلیمانی په ویانا کې د روحانی د وینا ستاینه کړې او ویلي دي چې دا پوځي ځواک تیار دی چې د روحانی پالیسي عملي کړي. د ایران دولتي خبری اژانس ارنا لیکلي چې جنرال سلیمانی د حسن روحانی وینا پر ځای او پر وخت بدلې ده. د واشنگتن له پلان سره سم ټاکل شوی چې د نومبر د میاشتې په څلورم نیټه پر ایران د امریکا بندیزونه جاري شي. ایران له امریکا د مالی بندیزونو له امکان سره هم مخامخ ده. متحدو ایالاتو تیرونی پر نړیواله ټولنه ژغ وکړ چې له ایران د تیلو صادرات بند کړي. د رپورټونو په حواله د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت هڅه کوي چې په آسیا کې د ایران د خامو تیلو ستر خریداران قانع کړي چې له ایران د تیلو له اخیستلو لاس واخلي. د بیلګې په ډول په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی په وروستیو کې هند ته په رسمي سفر کې د هغه هیواد صدر اعظم نریندر مودی ته وویل چې له ایران د تیلو اخیستل بند کړي.
او د ساينس او ټکنالوژي لاته کړه. امریکایي چړونکو وايي په نږدې راتلونکي کې به داسې کوچنۍ ستنې جوړې کړي چې د پیچکاري پر وخت درد ونه لري. اسمت سروان نور تفصیل کوي.
ډېر کسان د پیچکاري د ستنې له درده ډاریږي. چړونکو وايي په نږدې راتلونکي کې به داسې کوچنۍ ستنې جوړې کړي چې د پیچکاري له درده خلک خلاص کړي. د امریکا په اوهایو پوهنتون کې چړونکو د پیچکاري داسې ستنې جوړې کړي چې په ډیزاین کولو او جوړولو کې د ماشین له نیش څخه الهام اخیستل شوی دی. انسان عموما د ماشې له لوري د چیچل کېدو په پیل کې درد او سوی نه احساسوي، خو وروسته له دې چې ماشې خپل کار وکړ په ځان پوهیږي چې چیچل شوی دی. د اوهایو پوهنتون څېړونکي وایي چې له طبیعت څخه یا په طبیعت کې له موجودو شیانو او ژوو څخه په الهام اخیستو د ستونزو د حل کولو لپاره تر ټولو ساده او اغیزمنې لارې چارې موندل کېدای شي. دوی وایي چې څلور ټکو ته پام د دې سبب کیږي چې ماشی بې له دې چې څوک خوش کړي انسان چې چلی شي. لومړی هغه اوبلنه به حسونکې ماده ده چې ماشی په خوله کې لري. د ماشی د نیش غاشور حالت د انسان د بدن په پوستکي کې د نیش دننه ایستلو په محل لړزنده حالت او د ماشی اوشت خرطوم. څېړونکو د ماشی د نیش دغو ځانګړنو ته په کتو دوی کوچنۍ ستنې جوړې کړې چې یوه پوستکي ته بې حسونکي مواد لیږي او دوهمه وینه رسپی شي. له پیچکاری څخه هم د انسان بدن ته د درملو د تزریق لپاره او هم د بدن د وینې د اخیستلو لپاره کار اخیستل کیږي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومه د ازادي رادیو خبرونې را سره واورېدلې. خو زموږ خبرونې لا هم ادامه لري. درې مجله مو پاتې ده. د ازادي رادیو خبرونې هر ورځ د سهار له اوو بجو تر ماښام تر اوو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 93.5 څپه په ټول افغانستان کې خبريږي. دغه ورځ کې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه پر ویبپاڼه هم واوري، هم راپورونه او تحلیلونه مو ولولي. پاتې مو د ازادي رادیو کام اوس مایک سید سمی عباس تورکم چې دری مجله درته وړاندې کې اشاره کړې.
تشکر فریبا جان، خسته نباشه.